موقعیت لري چې استرالیا په شمال کې د تیمور سمندرګي دی، او هم چنان د دې ترڅنګ استرالیا په شمال کې د اوروفورا سمندرګي چې د کار پینتار یي خلیج دی، او هم چنان د تورس ابنا د دې سره موقعیت لري. یعنی په شمالي برخه کې د استرالیا په شمالي برخه کې دغه سمندرګي او دغه خلیجونه او د تورس ابنا چې د موقعیت لري. نو موږ ویلی سو چې استرالیا له یو چا یو له هغو لویو وچو جملو څخه شمېرل کېږي. البته دا لویه وچه زیاتره کسان ورته وایي، خو په اصل کې استرالیا یو له کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. پراخه لویه وچه نه ده، ځکه د مساحت له لویې څخه د دې اوږدوالي چې دی درنو زده کوونکو 2568 کیلومتره ته رسیږي. یعنی ټوله ساحلي اوږدوالي چې دی دا همدغه 2568 کیلومتره ته رسیږي، چې دغه استرالیا کې زیات شمېر خلیجونه او سمندرونه او سمندرګي موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د استرالیا په موقعیت باندې وپوهېدلو. اوس هم راځو د لوست بلې برخې ته، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د کشف په هکله وپوهېږو. استرالیا وچې درنو زده کوونکو، کابو 5000 کاله د مخه لومړنی خلک استرالیا ته چې کله ورغله، نو په هغه وخت کې انګریزان او خواغوی د 1900 کاله څخه د ابور جرنلیس په نامه یاد کړل، چې د ابور جرنیس په نامه سره دغه لویې وچه کله چې یاد سوله، دغه اصطلاح چې وه د دې دپاره چې کارېدل، دا په خپله یو لایتني اصطلاح وه چې اصلي معنا د دې څخه د بومي یا هم اصلي اوسېدونکي لپاره کارول کېدله. چې دغه لویه وچه درنو زده کوونکو، لومړني کسان چې ورغلي وه هغه په خپله انګریزان وه. دغه خلک له سویل ختیځ آسیا څخه راغلي وه، چې 5000 کاله مخکې د خاورینو پلونو په وسیله چې آسیا او استرالیا په منځ کې وه، یعنی دغه کوم خاورین پلونه چې پاتې سوي وه، دا د استرالیا او آسیا لویې وچې تر منځ وه. نو له همدې پلونو او لارو څخه خلکو او څارویو کولی شوای له آسیا څخه استرالیا ته سفر وکړي او هلته ولاړ شي. یعنې د دغو پلونو په واسطه سره چې جوړ شوي وه، د دغو پلونو په واسطه سره دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. د یو 1000 کلنه پروسه ده. یعنی دغه کار چې دی، دغه کومه پروسه چې دغه کم د استرالیا څخه به آسیا ته تګ کېدی، دا په خپله یو 1000 کلنه پروسه وه. وروسته د ځمکې کره توده سوله، یعنی د ځمکې کره د تودوخې حرارت درجو تر لاندې چې کله راغله، نو په دغه وخت کې کنګلونو په ویلې کېدو باندې پیل وکړله. سمندرونو د اوبو سطحه جګه سوله، ورځ پر ورځ باندې په زیاتېدو سولې. نو په دې توګه سره بیا په دغه وخت کې استرالیا د یو ټاپو بڼه غوړه کړله، د یو کوچنی ټاپو غوندې واوسېدله، چې کابو یو 1500 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د یونانیانو استرالیا په باره کې لیکنې وکړلې. هغوی دغه وچه د تیرا استرالیس او سویلي غاړو په نامه سره یاده کړله. خلک د هغې زیات مینهوال سوله په هغه وخت کې، او دوی ټولو غوښتله چې د دغې نابلدي لویې وچې په هکله معلومات لاسته راوړي. د هغه څخه وروسته په 14 او 18 پیړۍ کې بیا وروسته درنو زده کوونکو، پرتګالیانو، هسپانویانو، هایلنډیانو له آسیا سره د سوداګرۍ علاقه ښکاره کړله، د آسیا سره د علاقه منځ سوله. نو هغه وخت د سمندري زیاتو مسافرینو او کشفیاتو په اساس استرالیا هم د اروپا له خوا څخه کشف سوله، چې په 1800 میلادي کال کې د هایلنډانو لومړنۍ بیړۍ د کارپارتاریا د خلیج پر غاړه استرالیا په شمال کې نیو ګنی ته مخامخ ودرېدله، چې د دې بیړۍ کپتان ویلیام جانسن و. بیرته جیوا ته وګرځېدله، او په 1800 میلادي کال کې بیا بل هایلنډي بیړۍ چلوونکی و، چې هغه شارک خلیج ته د استرالیا په لویدیځ ته ورسېده، چې وروستنی نیمه پیړۍ د هایلنډ او فرانسوي او انګلستان بیلابیلو خلکو استرالیا ته، چې په هغه وخت کې د نوي هایلینډ په نامه یادېده، مسافرت وکړه. او په هغه وخت کې استرالیا د زیاتې پېژندنې او مستعا کولو احساس نو. نو لومړنی برتانوي استرالیا ته چې کله ورسېده، لومړنی کپتان ویلیام امپایر په نامه سره یادېده، چې په 1800 میلادي کال کې استرالیا ته ورسېده. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تاسو پوه شئ اوسېږئ، چې استرالیا لویه وچه څنګه کشف شوله، او دغه لویې وچې ته کوم نوم ورکول شو، او لومړني خلک څوک وه چې استرالیا لویې وچې ته ورغلل، د آسیا او استرالیا ترمنځ څرنګه تګ راتګ کېده. نو اوس هم درنو زده کوونکو راتلونکي برخې ته راځو. د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د استرالیا د لویې وچې یا هم د استرالیا د چاپو په هکله، طبیعي جغرافیې په هکله یې معلومات لاسته راوړو. دا چې استرالیا د نړۍ له ټولو کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنی استرالیا د نړۍ یو له لویو وچو له جملو څخه نه شمېرل کېږي. مخکې ما تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته د استرالیا د وچې د مساحت یا هم د هغې د کیلومتر مربع په هکله وویله چې 2.5 کیلومتر مربع ته رسیږي. نو موږ نسو ویلی چې استرالیا یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. د استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، یعنی استرالیا چې د پخپله د ځمکې د کورې په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، چې د استرالیا هیواد جغرافیه له نظر څخه پر څلورو برخو باندې تقسیم بندې سوی دي، یعنی پر څلورو برخو باندې ویشل سوی دي، چې لومړنۍ برخه یې منځنۍ دښتې دي چې نسبتا د ځمکې لاندې زیاتې اوبه لري، یعنی د ځمکې په لاندنۍ برخو کې زیاتې اوبه پکې شته. دویمه برخه یې لویدیځې لوړې دي چې په ډېره اندازه دښتې او بیابانونه پکې موجود دي، یعنی دښتې او شګلنې سیمې زیاتې لري. دریمه برخه یې ختیځې ساحلي شیراز برخه ده چې په حقیقت کې د ګریټ ډیوایندینګ د غرونو ختیځ لمونه د اوبو لویه زیرمه یې برابره کړې ده، چې هم د اوبو لویه سرچینه بلل کېږي. څلورمه برخه یې هم ختیځ غرونه یا هم لوړې دي چې د ګریټ ډیوایندینګ مشهوره برخه شمېرل کېږي، چې د استرالیا طبیعي جغرافیه په څو بېلابېلو برخو باندې تقسیم شوې ده، چې هر غرونه چې دي موږ او تاسو به نن د هر غر په باره کې معلومات لاسته راوړو. د استرالیا د لویې وچې غرونه چې دي په خپله لومړنۍ برخه د استرالیا په ختیځ کې د ګریټ ډیوایډینګ په نوم سره شهرت لري، چې دغه غرونه کابو دیش 3000 کیلومتره څخه زیات اوږدوالی لري، یعنی د دغو غرونو اوږدوالی چې دي د 3000 کیلومتر څخه زیات دی. او دغه غرونه لري چې د درنو زده کوونکو د تاسمانیا له ټاپو څخه پیلیږي، یعنی د تاسمانیا د سویل څخه پیلیږي، او د کاپ یو ویارک تر ټاپو وزمې په شمال کې غځېدلي دي، چې دغه غرونو دا لړۍ چې دي د منځني چکوالي لرونکي غرونه او لوړې سطحې لري، چې د سیندونو په وسیله سره یو له بل سره بیل سوي دي او یو له بل سره جداوالی رامنځته کړي. نوموړي غرونه چې دي درنو زده کوونکو خپلې لمنې د ختیځو سواحلو پر لور او د لویدیځو پر لور باندې تر هوارو سیمو پورې پراخه کړي دي، چې یو له مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي او د استرالیا په موقعیت کې ستر ارزښت لري. بل هم درنو زده کوونکو د الف غرونه دي چې د استرالیا په لویه وچه کې یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. دغه غرونه چې دي د استرالیا الف غرونه د تفریحي او استراحت لپاره ښې سیمې جوړې کړي دي، یا هم ښې سیمې برابرې کړي دي، چې په دغه کې ګڼ شمېر وګړي خپل ځان آرام احساسوي او آرام سمسور چاپېریال لري، او هم ښې اوبه پکې کې د اوبو ښې سرچینې جوړې کړي دي په دې ساحو کې. د دې سیمې چې ډېر ملي بڼونه هم پکې موجود دي، یعنی په دغو سیمو کې زیات شمېر ملي بڼونه هم شته، باغونه هم پکې شته. د ژمني سپورت یا هم د سګي لوبو لپاره په استرالیا کې یوازنۍ سیمه دغه د الف غرونو سیمه بلل کېږي، چې ستر اهمیت لري. همدارنګه د پل درګیارزو غرونه هم د ډیوایډینګ د لوی غرونو یو څانګه بلل کیږي، چې په سویلي استرالیا کې موقعیت لري. د دې تر څنګ قدرمنو وګړو زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د استرالیا په منځنۍ برخو کې د منګ دونل غرونه دي، چې د مسکوراو غرونه د یادولو برخه شمېرل کېږي، یا هم یو له مسکوراو غرونو چې دي هم یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې باید موږ او تاسو په حق معلومات ولرو. دغه د استرالیا په لویدیځ کې هم مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د دې تر څنګ د همارسیالي په نامه سره یادیږي، او لوړه څوکه چې د په خپله د بروس په نامه سره ده، یعنی د همارسیالي کوم غرونه چې دي د دغو لوړ څوکې چې د بروس په نامه سره یادیږي، چې کابو 1200 متره څخه زیات لوړوالی لري، او د استرالیا شمال کې مشهور لوړې سطحې شته چې د کمبریالي په نامه سره اورنیم په نامه سره شهرت لري، او لوړوالی یې له 800 متره څخه زیات ندی، یعنی د 800 متره څخه زیات ندی، او د 800 متره څخه کښته راځي خو د هغه څخه پورته نه راځي. نو درنه او قدر من زکون کو خدای وکي تاسو په دې باندې پوسی او سیږي او د استرالیا د لوی وچې د موقعیت هم چې نن د دې تر څنګ د استرالیا د لوی وچې د کاش په حقله البته د چې مور تاسو مکه هم یادونه وکړل استرالیا مور تاسو د لوی وچې په نام سره نو سو یادوري خو ځینې کسان ورته د لوی وچې نوم هم ورکوږي ځکه استرالیا چې و مکه شاوخوا چارچاپېر چې و د کنګل سمندرونه یې درلودل خو کله چې د تودوخې حرارت درجه ور باندې زیاته سو نه په هغه وخت کې دغه کوم سمندرونه او سمندرګي چې ویلس ولا په ویل کې دوه باندې پیل وکړ نو بیا استرالیا خپل ځان ته د یو کوچنی ټاپو بنا یې ځان ته غوره کړ نو په همدې کبله سره موږ او تاسو اوس ورته لویې وچې نوم نه سر کولی نو استرالیا له یو کوچني لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوچني وچ له جملو څخه شمېرل کېږي نو خدای دې وکړي تاسو درنو زده کوونکو د څلورو خواوو په حقله مهم معلومات لاسته واوسېږي د طبیعي جغرافیې په حقله یې هم پوهېدلی واوسېږي نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول درنه زده کوونکو به دا سپارنه په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوټ کوي او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکي راځو سوالونه تکراروم لومړنی سوال د استرالیا موقعیت په حق له خپل معلومات ولیکي دویم د استرالیا طبیعي جغرافیه تشریح کړي دریم سوال د استرالیا مهم غرونه نمونه واخلي نور نه درناو قدر منځ ته کوون کوز مرسته سو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هله ده چې یو څه مزده کړي ووسیږي او په یو څه باندې پوسی ووسیږي او همدغه معلومات خپل نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي تر بل داسې داسې پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم د الله په مان پر لوی څښتن تعالی مو سپارم
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلای و احترامات مکبول کی قدرمنه وګللی سکون خو زبرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرفاس په ماده لسب ټولګي جغرافیا مضمون او هم لوستا هره د چتا ستور قدرمنه وګللی سکون کو برتر او غجور صحت مند او سجه او صحت چمه بم پتن وی تر نو سکون کو د چز مرستا سون او هم لوستینو هره د چری تیر ورځې لستر بم په پراو د کیک تاسو سره د خپل زنان سره لوستلی او سجه او یو څه معلومات مو تر لاسه کړی وی وګللی سکون کو مرکل دین چې زستا سودن ورځې لوست پیل کم تاسو ټول خواجه سکون کې باید خپل زنان سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر سو وکول شي د ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د زنان سره نوٹ کړئ قدرمنو ځکهون کوز مرسته سو د نن ورځې اووم لوست موضوع اواری سیمې دشت او شګلنې سیمې هم شنه د دې تر څنګ شوی یعنی حیوانات په حق لبه معلومات ولرو ان شاء الله ډیر ساده او اسانه لوست دی هله د شتا ټول قدرمنو ځکهون کې د لوست په پر رسره ماتیا وکړي او یو څه ذکرې البته درنو ځکهون کوز مرسته سو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې له درش پټې سپې نه پیل کیږي بیا تر اوی سپې پرې خوښه وکړئ چې کون کو د لوست په پښه بو کې لمړی مرتبه تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان اواری سیمې دشت او شګلنې سیمې پیژنو چې موږ او تاسو کچیر زموږ د ګران هیواد افغانستان ان جغرافي موقعیت ته متوجه او سیجو او هم چې نن زموږ د هیواد طبيعي جوړښتونه او توپوګرافي جوړښت متوجه او سیجو نو زمکي د پلو ته کچیر موږ او تاسو په دقت سره وګورو نو موږ تاسو د زموږ د ګران هیواد افغانستان زمکي په درو برخو باندې ویشل شو چې لمړنی برخه په خپل د غرونو برخه د دویم برخه یې لږی لوري سیمې دي او درېم برخه یې اواری سیمې دي د غرونو لړۍ خو موږ تاسو ټول پیژنل هغه جګي او لوري سیمو ته ویل کیږي چې د لوروالي یې د سمکي لسته څخه په زیاته کچ سره او سیږي او لوري سیمې هغه سیمو ته ویل کیږي چې په هغه کې شګلنې سیمې وو سیږي او هغه سیمې کې لکه غونډي غونډي دشتي صحراګانی او بیدیا موجوده وو سیږي اواری سیمې بیا هغه سیمې دي چې په لنډ یعنی شګلنی سیمې ونو سیږي فقط اواری او صفافي محتلونی کې سیمو له جبرو څخه شمیرل کیږي نو موږ او تاسو ویلې سو قدر من سکون کو هغه سیمې چې هلته غرونه نوي او بل لګول د اوبو سرچینې نوی موجودی نو د اوبو سرچینې نوی نو اورشتي ډیر لږ دي چې دغه سیمې بیا د دشت او صحرا بلل کیږي یعنی په هغه سیمو کې چې نه غرونه موجود وي او اوبو لګول او د اوبو سرچینې یې هم منبع هم نوی پکې شتون ونه لري نو دغه سیمې بیا په دغه سیمو کې اورش په کمه اندازه سره دي او دغه سیمې د صحرایي سیمو په نامه سره یادېږي چې زموږ د ګران هیواد په افغانستان کې زیات شمیر دشت موجود دي چې و دشت د هغو له جملو څخه د شرم ماهی دشته او د بلخ او د امو سیم ترمن شګلنی دشت دی چی د لویدی څخه مخ پر ختیځ باندې پراخ شوی دی او لا هم نور غزیدل دی چې دغه دشت شدی په خپل نیم صحرایي اقلیم لرونکو ځنګړتیا لري چې یعنی په پرا اندازه سره صحرایي اقلیم نه لري د ځکه چې دوی نیم اقلیم لرونکو صحرایي سیمې دي ځکه چې په پسرلی کې سیمه ایز او موسمي بارانونه لري او په اوړي کې بیا د دوی هوا چې د وچه او توده هوا لري نو په همدې خاطر سره دغه سیمې د شګلنو سیمو په نامه سره یادیږي چې شګلنه دښتې له شیرخان بندر څخه تر خمابه پورې رسیږي د دې ترڅنګ د هلمند په حوزه کې د ګودزری په ولاړو اوبو شاوخوا کې د جهاندام او امیران دښته ده چې د صدیقي شګلنې دښتې په نامه سره یادیږي او هم چنان د چهارنسور ټولې برخې چې شګلنې سیمې دي د صحرایي ځانګړتیاوې لري چې صحرایي اقلیم لري وچ او تود دي او په دغو برخو کې د کوانتارني رسوبات پای ته رسول شوي دي چې پاتې شونې یې د دې څخه موږ او تاسو ته معلومداره توګه سره معلومیږي همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو په ننګرهار کې هم موږ او تاسو ځینې سیمې لرو چې دغه ډول ساحه بیا پراخې ځمکې نیسي چې په ختیځ کې د سمرخیلو او غازی آباد ترمنځ شګلنه دښته لري ټوله شګلن شګې پکښې موجود دي او په لغمان کې بیا د کمبیری او سرخ قانونو دښته ده چې د پاملرنې وړ دښتو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه دښته هغه دښتو ته ویل کېږي چې په دغه ساحه کې نیمه استوایي ځانګړتیاوې پکښې کې یعنی دا به صحرایي لرونکو اقلیمونو جملو څخه نه شمېرل کېږي خو د دغو دښتو یا پراخوالی چې دي یا هم لوړوالی چې دي 1500 مترو پورې څخه لږ دي خو 1500 مترو ته رسیږي او اقلیمي ځانګړتیاوو له پلوه څخه د افغانستان په شمالي پولو کې ختیځ او جنوبي لویدیځو برخو کې بیلابیل چاپیریالونه جوړ کړي دي چې د هغو له جملو څخه په لوګر کې د سکاوي دښته په کاپیسا کې د ریګوان او هم دارنګ نورې دښتې هم د یادونه وړ دي چې موږ او تاسو کولی شو چې د هغو په باره کې سرچ وکړو معلومات وکړو او معلومات یې په حق له لاسته راوړو نو موږ ویلی سو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی چې په خپل جغرافیې جوړښت کې زیات شمېر هواري او شګرنې دښتې لري خو ژوګل لري ځکه کو تر دې دم پرې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان هواري او ژورې او شګلنې سیمې په حق له معلومات په لوستل وسندلو سره تلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو زموږ د هېواد د ژو په حق له معلومات په لو تاسو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اقتصاد یې مکمل ټوله پر کرنه او مالداری باندې ولاړ دي نو په افغانستان کې ډول ډول څاروي د مدیترانۍ په سیمو او نیمه استوایي سیمو کې موجود دي چې دغه حیوانات موږ تاسو نسو کولای په صحرایي یا هم وچو سیمو کې وساتو ځکه چې په هغو سیمو کې د اوبو کچه کمه وي او حیوانات اوبو ته سخت ضرورت لري د دې ترڅنګ حیوانات شنګیا او چمنونو ته هم ضرورت لري نو په همدې خاطر سره زموږ په هیواد کې زیاتره څاروي یا هم حیوانات چې دي په مدیترانۍ سیمو کې ژوند کوي او د دې ترڅنګ نیمه استوایي سیمو کې چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې حیوانات په زیاته کچه سره پیدا کیږي خو زموږ د هیواد نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بلل شوې ده چې په دې سیمه کې مختلف ډوله حیوانات روزل کیږي د دې ترڅنګ کچیر موږ او تاسو د ګرځندویانو پر اکشن او د هیواد په اقتصاد کې پاملرنه وکړو نو د حیواناتو روزنې مهم رول په دې برخه کې لوبولې دي زموږ هیواد یو شمیر لږ پیدا کوونکي او کمبیانو سروي له جملو څخه چې دي هغه په خپل لکه مارخور د غرسه د مارکو پرو غرسه د خط غرسه د او ورین پرانګ دی سپینوزا نو د او یو شمیر تیلرونکو ژوي او سم لرونکو وحشي ژوي لپاره یو غوره پټ ځایونه او د اوسیدونکو مناسبه سیمه ده چې مختلف ډول حیوانات پکې روزل کیږي او مختلف ډول حیوانات لپاره د استوګنځای ځایونه برابر دي که مثال موږ وایو په خوا به یژ په نورستان کې په ځنګلونو کې به روزل کېدل ببرا او د اموتر غاړو به پرانګ به د هندوکش په لوړو سکو کې او لیوان به زیاتره د په غرونو کې پیدا کېدل لیوان او ګیدړې او سره لنجیان به په وچکالی کې د واورو سیمو ته هم راکوس کېدل او هلته به دوی استوګنه کوله چې سری ګیدړې ځانګړي طبي ارزښت لري چې د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کېږي یا هم په دغو سیمو کې لیدل کېږي چې وحشي پسونه او غرنی غرسی به د واخان په درو کې د هغو په شاوخوا کې موجود دي. همدارنګه غرنی وزی چې غرنی په چې موږ او تاسو په پښتو اصطلاح کې ورته په بزو یادونه کوو چې د افغانستان په غرونو کې او د شمالي سته په دښتو کې هم موجود دي او د هندوکش د غره لړۍ نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د سرویو د جلا کولو لپاره پوله شمیرل کیږي چې مختلف ډوله حیوانات په دغو برخو کې روزل کیږي. قبلن او خلص ډول سره موږ او تاسو ووایو درنو قدر منزده کوونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې له 341 ډوله الوتونکو څخه زیات شمیر حیوانات پکښې کې روزل کیږي او د اوبو او مهاجر الوتونکي په دغه هیواد کې شته چې دغه الوتونکي د هلمند په هامون، پوزک په هامون، د غزنی په ولاړو اوبو او د ناروا په دښتو او د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې هم خوراکونه کوي او خپل ورځني ژوند ته یې همداسې دوام کړی دی. نو درنو زده کوونکو، افغانستان ژوي له اقلیمي بېلابېلو سیمو سره د هغوی د توقف له مخې په څو برخو باندې ویشل شوي دي چې د هغو له جملو څخه یو پخپله د پکتیا نورستان منسون سیمه ده چې دغه سیمه یو شمېر ژوي لکه بیزوګانې په دغه سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کیږي. لیوه دي او هم چنان د دې تر څنګ بله دغه شي ته په دې سیمه کې چې روزل کیږي هغه نولی ده، د ماښام سقالی دي او هم چنان کارغان دي چې په دې سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کیږي. شین توغی دي، نظرکان دي، مژی او داسې نور حیوانات دي چې د پکتیکا او نورستان په منسون سیمه کې روزل کیږي او د دوی د ژوند لپاره اړتیاوې چې دوی لري د هغه سهولتونه ورته برابر دي. همچنان قدرمنو زده کوونکو، بله برخه چې د چې حیوانات پکښې روزل کیږي هغه د ستف سیمه ده چې د ستف سیمه کې هم مختلف شمیر حیوانات پکښې روزل کیږي چې د هغو له جملې څخه یو شیشګی دي، دوهم پخپله موږک دي، لاشخوړونکي مرغان دي، یو شمیر حشرات، کارغان، سوی، ګیدړې او سرمشکۍ دي چې په دغو سیمو کې روزل کیږي او په دغو سیمو کې د ژوند کولو امکانات ورته برابر دي. همچنان د دې تر څنګ قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه پخپله د الپین سیمه ده چې په دغو سیمو کې تیلرونکي حیوانات یې هم تیلرونکي ژوي ژوند کوي چې دغه سیمه پخپله په پامیر کې د غرنۍ وزې یا هم بوزېګانې په بدخشان او نورستان کې هم موجودې دي، یا هم شته چې مارخور او غرنۍ پسونه په واخان او مرکزي لوړو سیمو کې پیدا کیږي چې همدارنګه نور غرنی کارغان هم په دې دغه کیستا تور رنګ کارغان چې دی چې هغه په کومو سیمو کې پیدا کیږي، خو په اصل کې دغه هغه سیمې چې الپین اقلیم ولري په هغو سیمو کې دغه تور کارغان پیدا کیږي. کارغه او غرنی چرګان په دې سیمو کې پیدا کیږي، ګلکو هم په دې دغه کیستا په دې سیمو کیستا، او همدارنګ زری زرکانی غرنی زرکانی یو چې دی اهلی زرکانی دی چې په کورونه کې روزل کیږي، او بل زرکانی چې دی هم چې موږ تاسو زرک ورته وای هغه به غرنی زرکانی دی چې په هوا کیږي او په کور کې نه روزل کیږي. ځانی دی، مرزانی او داسې نورې په دې سیمه کې روزل کیږي. اخرنی هم درنو زده کوونکو، اخرنی کې صحرایي سیمې اقلیم دی چې دغه صحرایي سیمې اقلیم په خپله د صدیکی په تودو شګلونو دښتو او د فراه او سیستان په بیلابیلو مختلفو سیمو کې مختلف ډوله حیوانات روزلي دي چې د هغو له جملو څخه په خپله د مارکو او نور صحرایي سیمې یو شمېر ژوي دي چې ډول ډول موږکان په دې سیمو کې روزل کیږي یا هم د ژوند کولو امکانات ورته شته، او دوی کولی شي چې په دغه رقم سیمو کې ژوند وکړي. ګیدړه هم ده چې په صحرایي او وچ اقلیم کې ژوند کولی شي. سورلنډانې دي، حشرات او ششدونکي ژوي دي چې زهرجن حیوانات دي. همچنان موږ په هغو ژورو په هکله که چیرې موږ تاسو زیات معلومات وکړو، نو د اقلیمي بېلابېلو ځانګړنو له مخې څخه هره سیمه بېلابېل حیوانات لري چې بېلابېل اقلیمونو کې ژوند کوي. نو یو شمېر کورني څاروي هم د ستپ په سیمو کې روزل کیږي چې ورڅخه په ګټه اخیستلو کې ډېر زیاته ګټه اخیستل کیږي. د هغوی د شیدو کې زیاته ګټه اخیستل کیږي، د هغوی د پوستکو وړیو کې په پریمانه توګه د ژوند د ضرورتونو په پرپول کې ګټه اخیستل کېږي او دغه د پوستکو شیدو غوښو او غوړیو څخه د عادیاتو له پلوه لوړ اقتصادي ارزښت هم لري چې دا زموږ د ګران هېواد افغانستان زیاته برخه چې د پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. نو موږ ویلی سو دغه سیمې چې دي په هره سیمه کې مختلف ډوله حیوانات ژوند کوي چې هر یو خپل ځان ته ځانګړی اقتصادي ارزښت لري. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تر دې دم پورې تاسو د نن ورځې د لوست په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړي اوسېږي او یو څه پوسي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده باندې بحث کوو. تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره مې دوه ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب پیدا کړي او په خپلو کتابچو کې ولیکي او وروسته به یې له خپلو نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو راځم سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، صحرایي سیمې تشریح کړي، یعنې صحرایي سیمې کومو سیمو ته ویل کېږي او کوم ډول حیوانات پکښې روزل کېږي؟ دویم سوال، درنو زده کوونکو، ژبې څه شي ته ویل کېږي؟ آیا ژبې ژوندي موجودات دي؟ که چیرې ژوندي موجودات دي نو تاسو به همدا اوس تشریح په خپل کتابچه کې نوشته کې. نور نه درنو او قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېد. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او په څه پوسي وو سري. تر بل داسې درس ته پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضر یم. تعالی په امان شه، وخت ولري.
ختم زنجیری زلت کو رحم واتای نشتا. شم ستا سندر اورم خو نام دی اخستای نشم زبد مرغا پیغلیم پا